سي يو ستوديو غرمنه خبري خبرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنه خبري خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې ریپورټونه وایي په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند ورور د وسلوالو طالبان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی. په دې اړه په کابل کې عکس العمل څه دی، د کابل کې امنیتي چارواکي څه وایي او نور معلومات څه دي، دا به په دې خبرونه کې اوري. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعتنه په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت غازی ونیزه چې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه. او د اوکراین په جنوب کې په یوه شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله اته تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعتنه په یوې چاودنه کې وژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یوه جمعت کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز خبري اژانس د طالبانو د دوو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي کله چې په جمعت کې چاودنه کېده، ملا هبت الله اخوندزاده په جمعت کې نه و، خو د کشر ورور حفیظ اخوندزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. د پاکستان پولیسو د وژل شوي کسانو هویت نه دی څرګند کړی. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پیژندل سوی سناتور لنزی ګراهام وایي چې د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهېږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لنزی ګراهام پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره وګوري، دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. ګراهام پر ټویټر د پیغامونو په دې لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې بچې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې اووه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوې اعلامیې کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه موټر شوې ده، پنځه تنه وژل شوي دي. د اعلامیې په خبره دوهم برید چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال په نښه شوي دي چې پکښې دوه تنه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت غازی اونیزه چې سل کال وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه. دا اقدام د خوست د والي لخوا د سولې قلم په نوم د پروګرامونو په چوکاټ کې ترسره سوی دی. د خوست والي محمد حلیم فدایي د جمعې پر ورځ ناوخته په هغه پروګرام کې چې د همدې غازی اونیزې او د سل عنوانو نویو کتابونو د چاپ په مناسبت جوړ شوی وویل،
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازي امان الله خان له لوري د غازي په نوم کومه اخبار چاپېده، د هغه دوباره پیل دی.
د دې اقدام هدف د ولسونو د فکرونو روښانول بلل سوی دی. د خوست چارواکي وایي د سولې قلم پروګرام به نورو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته هم چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله د کتابونو او علمي آثارو خپرېدل ځنډیدلي، د چاپ زمینه برابره کړي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هیواد په ډېرو ولایتونو کې کلتوري او هنري پروګرامونو ته چمتووالی نیول کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ایران کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې سختې زیاتې شوې دي. جاوید رحمان پر ایران د ادامونو له کبله هم انتقاد کړی. په دغه هیواد کې د اوو ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان تیر کال ادام شول. د جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خپرې شوې دي. دا راپور تیره میاشت چمتو شو او پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې باندې سو. جاوید رحمان وایي چې ایران تر اتیا ډیر کسان په داسې تورونو هم اعدام کړي دي چې د نړیوالو حقونو له مخې په جدي جرمونو کې نه ګڼل کیږي. رحمان زیاته کړه په ایران کې په 2013 کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دا شمېره په نړۍ کې په ډیرو لوړو شمېرو کې راځي. د اوکراین په جنوب کې په یوه شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه سوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو مسؤلین وایي چې دا پېښه نن سهار وختي سوې او 10 نور پکې ټپیان دي. د دغې ادارې په یوه اعلامیه کې د 10 کسانو د ژغورل کېدو خبره هم سوې ده. په اعلامیه کې د اور لګېدو دلیل او دا چې د پېښې پر وخت څومره کسان په هوټل کې وو څه نه دي ویل سوي. او په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اګست په 14 د بندو دروازو تر شا د جموع او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه سوې وه چې د چین حکومت یې هم ملاتړ کړی و. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. خبرونه مو واورېدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ریپورټونه وایي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جومات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټه ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي. په کابل کې چارواکي او امنیتي ادارې په دې اړه څه وایي دا به درته په یو ریپورټ کې وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال نوې ژمنې څه دي او د دې ژمنو ته د افغانستان خلک په کومه سترګه ګوري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. که تر پایه راسره وي ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو او اقتصادي خبرونه به هم در واورو. دا آزادۍ راډیو ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان کې د جومات دننه په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټه ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز د طالبانو د دوو سرچینو په وینا خبر ورکړی چې وایي کله چې په جومات کې چاودنه کېده خپله ملا هبت الله اخونزاده په جومات کې نه و، خو د ده کشر ورور حفیظ الله اخونزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. په کابل کې په دې اړه عکسالعملونه څه دي، امنیتي ادارې څه وایي او نور لوري په دې پېښه باندې څه نظر لري؟ همدا اوس خان محمد سیند د کابل سټډیو نه راسره په تماس کې دی. سیند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو اورو.
انصب سلامونه تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې په یو جمعات کې په یوه چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ووژل شو. البته د سره نور کسان هم وژل شوي دي. دا خبرونه د پاکستان ځینو رسنیو هم راخیستي او د افغانستان رسنیو هم پرې تبصیرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه چاودنې نه معلومیږي چې تروریستان، طالبان او داسې نور د افغان دولت مخالفین اوس هم په پاکستان کې دي، چې دا ښکاره ثبوت دی چې پرون په دغه پیښه کې څرګند شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په مجموع کې د تروریستانو حمله غندي او محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر احمد په دې اړه سوشي به مخکې ازادي راډیو ته وویل
حمله را مو تقبیح میکنیم. یک دو می که تروریزم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سوم ای که باید همه ما در مقابل تروریزم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریزم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را که در داخل افغانستان و هم که بیرون از افغانستان باشه ایره ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
مونږ ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو د یو مسؤل چارواکي نظر هم په دې حکله ولرو چې دا پیښه څنګه وه، څه رنګوالی سو او هدف د هغه تروریست یا چا چې حمله کوله د هغه هدف څه شو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو او کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې حصه کې له جزئیاتو سره یو راپور.
ډیره زیاته مننه سیند صاحب. کورم ودان دوستانو، له کابل نه خان محمد سیند و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په وژل کېدو یې د کابل د امنیتي چارواکو عکس العمل را سره شریک کړ. د طالبانو د مشر ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جومات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو ډیر زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې دوی دا حمله غندي خی. دا لومړی ځل وي چې د طالبانو پر مشرانو یو حمله د افغان حکومت د امنیتي ادارو لخوا غندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د اتم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خپلو نورو چارواکو سره سلا مشورې کړې دي او هغوی ته یې د سولې په روانو خبرو معلومات ورکړي. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو د مخکګل ازادي راډیو نو ورځ مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې د منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرنو کې د افم په 3.5 ام اوریدل کیږي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ل خپل جوګپول سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو او افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوي. نو جزئیات پر احمد شیبر دروري.
سپینه مانی وایي د ولسمشر ډانالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډېرې شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبري وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یو ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موږ که ممکنه وي د وی موافقې تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سیایی مشه جینا هاسپل او د افغانستان د سوری لځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. دې نیټې ته نږدې 2 اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او طالبانو خبري داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایی چارواکی وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستان وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي. په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهم دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهم د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دوستانو د فرشتې جلالزی رپورټ د ستونزې له کبله نه شو خپرولی، خو راځو اقتصادي خبرونو ته. فیروزه عزیزی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي دولت دې د رخصتیو په ورځو کې د تازه میوو مارکیټونو او صادراتي لارو ته پام وکړي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ځله د رخصتیو پر مهال له ولایتونو نه مرکز ته د تازه میوو لارې بندېږي چې سوداګر له ستونزو سره مخ کوي.
یا موټران بندي، لارې بندي او خلکو ته سیزن وخت هم دی. بیا په یو ورځ کې په میلیونو ډالر خلکو ته په میلیونو افغانۍ تاوان رسېږي.
ښاغلی حاجی هغه وایي دا مهال د ټول هېواد په کچه د میوو ښه سیزن دی او اړتیا ده چې خلکو ته ورسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روانه اونۍ به په مرکز سربیره په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو نندارتونونه پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د بیلابیلو ورځو لپاره به پکې نندارتونونه پرانیستل شي.
این ماژگاه میتونه د قسمت بازاریابي محصولات زراعتي افغانستان، معرفي محصولات زراعتي افغانستان و مهمتر از همه تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان و متشبثین تاثیرگذار باشه.
کاغلی رستمی وایی سکل اټکل کیږي چې د ټول هیواد په کچه به د کرنیزو محصولاتو کچه ډېر سلنه لوړه شي او د کابل په شاسره سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندۍ کلداري پوله سوه او دېرش افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري څلور سوه او اته نوي افغانۍ.
د بشری حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات و. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په ایران کې لا هم د اعدامونو شمیر زیات دی. سالم احمد صالح د موضوع تعقیب کړی دی، راسره سټوډیو کې دی. صالح صاحب، په دغه رپورت کې په ایران کې په کومو نورو ستونزو یادونه شوی؟
بله، د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشری حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی دی. په دغه مورد کې لږ تر لږه د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکی جاوید رحمان څرګندونې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې شوي دي. دغه راپور تیر میاشت لیکل شوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم وړاندې شو. جاوید رحمان وایي چې په ایران کې تر اتیا داسې سرغړونې یا تخلفات شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي، چې په هغو کې زنا، همجنس پالنه، د مخدره موادو لرل، مقدساتو ته سپکاوی او د پیغمبر سپکاوی شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړې ده چې په ایران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ و، خو بیا هم دغه شمېر په ټوله نړۍ کې زیات ګڼل کیږي.
د ماشومانو د اعدامونو په اړه هم یادونه شوې ده. دا کله اعدام شوي؟
د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې جاوید رحمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن وو اعدام شوي چې په هغوی کې دوه تنه ولس کلن وو دوی باندې د جنسي تیری او غلا تور لګول شوی وو رحمان زیات کړي دغه کسان د شکنجې له کبله اعتراف ته مجبور کړی شوي وو جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندېښنه وښود چې د خپل سره د دوو تابعیت لرونکو او بهرانیانو نیول توقیف له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته د روغتیايي اسانتیاو نه برابرول ګڼلی دي د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم کړی دی چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب هواز آذربایجاني ترکان بلوچستان او کردان شامل دي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د یوې هواد د بشري حقوقو د وضعیت ارزونې لپاره ځنګړی راپور ورکوونکی او خپلواک متخصصان ګماري
ایران تر اوسه پورې په دې ریپورت کې مکسل مل خو دل
ایران د ملګری ملتونو د ځنګړی راپور ورکوونکي جاوید رحمان د سرګندونو په اړه سم د لاس کوم مکسل مل نه دی سرګند کړي خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغه یو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقوقو لپاره د ایران عالی قضایي شورا لګول سوی تورونه د کوم اشاره ونه کړ خو د ملګری ملتونو پر ځنګړی راپور ورکوونکي جاوید رحمان انتقاد کړی و دی چې پاکستاني اصل برېټانوي دی د قانون په برخه کې تخصص لري په عین حال کې د برېټانیا په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوال قوانینو پروفیسور هم دی
ډیر زیات هم مننه صالح محمد صالح کور مودان
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم خان محمد سین تورزو د کابل چاپ دینن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په خپلو ډیری مطالبو او تبصرو کې د افغانستان د سولې او انتخاباتو موضوعګانې راخیستې دي د اطلاعات روز ورسپانې په یو تحلیلي راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا افغانان له طالبانو سره جوړجاړي ته تیار دي په مطلب کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته به نور مذاکرات په ناروې کې پیل شي د مطلب لیکوال لیکي اوربند د ځواک شریکول او د افغانستان د اساسي قانون موضوعګانې به د دغه ناستې اصلي اجنډا وي د راه مدنیت ورسپانې هم د افغانستان سولې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات سول او د خلکو اندېښنې په مطلب کې راغلي تر اوسه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان څرنګه چې لازمه ده خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړې نه دي د مطلب لیکوال لیکي د انتخاباتي کمپاینونو د کمرنګۍ یو دلیل دا دی چې آیا انتخابات به وشي په مطلب کې راغلي ټول افغانان سوله غواړي خو د موقت حکومت خبرې هم کیږي چې هیڅکله به د هیواد د ستونزو غوټه خلاصه نه کړي ماندګار ورسپانې هم د سولې موضوع راخستې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکا او طالبان سره توافق کوي خو په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبان خپل وسلې نه تسلیموي مطلب همدا شان زیاتوي طالبان په افغانستان کې د اسلامي امارات او رامنځته کول غواړي خو خلک سیاسي مشران او مدني فعالان نه مني هوا دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د برخلیکون کې شیبه او د افغانانو د ستر مسؤلیت تر عنوان لاندې لیکلې ده په سرمقاله کې راغلی چې افغانستان په حساسو شرایطو کې دی یعنی لیوی خوا د سولې هڅې جدي شوي او لبل خوا انتخاباتو ته هم تیاریان نیول شوي دي سرمقاله لیکونکي لیکلي چې خلک باید په دغه حساس وضعیت کې د دولت تر څنګ ودرېږي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي او پرې نګري چې تیرې ستونزې بیا تکرار شي او د انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو پر رول تمرکز کړی دی سرمقاله لیکونکي لیکلي اسلام د سولې دین دی او دینی عالمان کولای شي چې د اسلام د احکامو په بیانولو سره په دغه برخه کې خپل رول ولوبوي
تاسو موږ غلا آزادې راډیو ناوړی دا دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی وی افغانستان به د صنعت سوداګرۍ او زراعت لاري په ځان بسیا کوي خاقلی غنی د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړکی د جمعې پر ورځ د لوی جرګې په تالار کې خپل پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړي پاملرنه کیږي ځکه د په خبره افغانستان د ثبات په برخه کې زراعتي انقلاب پوری زراعتي انقلاب ته اړتیا لري ولسمشر غنی دا نوې ژمنې په داسې حال کې کوي چې د ډیرو په باور یې په تیره کې کړې ژمنې په تیرو 15 کلونو واکمنۍ کې پوره نه کړې شوې په اړه یې واصل وصال له کابل تفصیل راکړي
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړې طرحه جوړوي او افغانستان به د آسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردن نه او له هېواده بهر لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی چې سوداګر او پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کېږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل
افغانستان به صنعتي کوي، په پښو به یې دروي، سیال د سیالانو به یې ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلېږي. دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پانګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پانګونه کړې. محمد اشرفانی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کېږي. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تېرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د اتلې میاشتې په شپږمه نېټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو انتخاباتي غونډه کې چې د انتخاباتي کمپاین د منډو ترلو په لړ کې د لوی جرګې په تالار کې جوړه کړې وه، خپلو پلویانو ته ویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کېږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، طالبان کو کیا تھا زندگی اور سوال کو سنا کبھی تو غنم کرے نہیں مجھے تو سو کو کیا ولایت کی نہیں ہے جت اگواتے ہوئے نہ ہوئے وہ نہیں سمجھات نہ باس یہ تمام
زما پر طالب پر حکومت دا غږ دی چې اول دې باید دې کوکنار بند کړي. کوکنار دې د افغانستان د مخ ورکې د دې بلا پر د مردار بوټي چې اول دې افغانستان او طالب حکومت خلک دې اوله چې اول دې کوکنار د افغانستان د مخ ورکې پسې دې طالب اشرف غني ترشینې باید دې سور تر وکړي. د یو افغانستان دې یو ورونه دې د یو کور دې خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي. وسلام محترم شي.
سلام
زما پیغام دغه دی د کنجدان اکثر په ټولو ښارونو کې ودرېږي او موږ غواړو چې ټوله د ټولو ولسمشرۍ کنجدان چې باید یوازې د ولسمشر غني اکثرونه نه ودرېږي، باید د ټولو کنجدان اکثرونه ودرېږي په ټولو ښارونو کې. او دا انتخابات باید د ټولو ایالانو په وړاندې وشي او انتخابات باید ژر وشي او د سولې خبرې باید څرګندېږي. موږ ټول افغانان ته غوښتنه ده چې په لاسوره کې ټوله برخه واخلي، ټول افغانانو پروژه پروژه سره ودرېږي او سول وکړي. بس دا پیغام دی د دې لګیو چې موږ دا غوښتنه دا پیغام تر نورو چارواکو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شي. یادونه کوو چې نن تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم لرو، په هغې کې هم تاسو په مستقیمه توګه برخه اخلئ. ظریف نظر او عصمت ساروان به دا خپرونه درته وړاندې کوي. په دې خپرونه کې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې په مناسبت بحثونه او خبرې کېږي. دا چې په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې ورته څه چمتووالی نیول شوي دي، څنګه باید ولمانځل شي، آیا د سلمې کلیزې دغه ډول لمانځل د خلکو په ذهنونو څه اغېز لرلی شي او د افغانستان د راتلونکي نسل په روزلو کې څه مرسته کولی شي، دا هغه بېلابېل اړخونه دي چې په خپرونه کې به پرې بحث کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www